څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه د خبرونه مختوړه. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې شاید افغانستان جمهوری ریاست د سولې مشورتي بورډ ډېر ژر اعلان کړي. بل لور ته به په دې خپرونه کې واورې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې ممکن له ژمنې سره سمې په خپل وخت اعلان نشي او وځنډي شي. مخکې تر دې چې نور مطالب درته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. په فراه کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. او په تاجکستان کې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او پنځه ځوانان تروریزم په تور زندانی شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په ټاکلي وخت اعلان نشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال وان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د رایو شمیرل په پوره شفافیت وشي او حق حقدار ته ورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که دوه درې ورځې په دې زیاتې تیریږي تر څو وتوانیږو هغه هدف چې هغه به حق اهداف سپارل دي هغه ترلاسه کړی.
بلور ته پر انتخاباتو د څربن سټونه وای د مرکز کابل او دولتي انتخاب او دولتونو انتخاباتي کمیسونونو لستونځو سره مخ دي او دا مسأله کول شي د کابل ولایتانو او ولایتونو د انتخاباتو د پایلو پر اعلان منفي اغیز وکړي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی چې د کابل د ټاکنو نتایج به د قوس په لسمه نیټه اعلان کړي. په فراه کې د دولت د وسلواله مخالفانو د روسي بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی او ویل کیږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. رحمت الله صدیقی د فراه د پولیسو د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په تیره یو اونۍ کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او پر فراه ښار د دولت د وسلواله مخالفانو په بریدونو کې شاوخوا سل افغان سرتیري وژل شوی دي. که څه هم له تېرې شپې راهیسې پر فراه ښار بریدونه نه دي شوي، خو د سیمه ییزو مقاماتو په وینا لا هم وسلوال د دې ښار په څنډو کې موجود دي. دفاع وزارت ویل له تېرې ورځې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته د امرک ژوبلا په تېرو 24 ساعتونو کې د 1200 ګډو تاروزي عملیاتو، ونوي کمانډوي عملیاتو او 1500 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوخته ده. دفاع وزارت په دې اعلامیه کې افغان حکومتي ځواکونو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړسنې دی ویلي. راپور نه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو په ورسیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درانه تلفات اوختي دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، څلور زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زندانی شوي دي. د پایتخت دوشنبه یوې محکمې نن جهانگیر قاسموف د داعش لپاره د استخدام د ځوانانو د استخدام په قضیه کې مجرم وپېژنده او نوموړی په 19 کاله بند محکوم کړ. د ښوونکي قاسموف د څلور زده کوونکو په ګډون 9 تنه نور سخت دریځۍ ته د تبلیغ او داعش ډلې سره د یوځای کېدو په جرم له شپږو نیولې تر 19 کلونو لپاره زنداني شول. 20 جهانگیر قاسموف منلی دی چې خپلو زده کوونکو ته د داعش ډلې لپاره تبلیغ کړی دی. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یوه میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. د شمالي کوریا خبري اژانس ته وویل د امریکایي د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی و او اعتراف یې کړی دی چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی د مشر تر امر لاندې و. شمالي کوریا دا نه دي ویلي چې دا امریکایي تبه به کله وباسي. شمالي کوریا په تیره مې میاشت کې د خپل مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ تر کتنې مخکې د ښه نیت څرګندونو لپاره درې امریکایي زندانیان خوشي کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه کیږي څو پورې چې راتلونکی کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي. پوتین هیله خود لري چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکرين د ولسمشر پيترو پروشينکو دفتر د پوتين د سرګندوني غندلي دي او هغه د اوکرين د ولسمشر په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو ترپل مخکي مداخله بلل ده. په سنگاپور کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتين ویل د جرمني، فرانسې، روسي او اوکرين د مشرانو لخوا هغه هڅې باچې د منسک د سولې د پلان د عمل کېدو لپاره کوي د وخت لپاره به معنی وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي چې د پوینا به د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکېچ سولیز هواري ته په خپل کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوو جګړو کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. ارګ د سولې د مشورتي بورډ د اعلان ژمنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې شایي لږ نورې وځنډول شي. علت یې سره وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د نورستان په نور ګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښي. د نورستان والی وایي
د دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی.
دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې چې ولې وروسته له نږدې 1 کلونو د لومړي ځل لپاره طالبانو پر هزاره میشتو سیمو پراخي حمله کړې.
طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خط تړون ترمنځ وو او ستا
هیڅ واقعیت ندار.
په هلمند کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شوی.
د دوی په لاسي صنایع کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته.
ارګوی د سولې د مشورتي بورډ کارونه تقریبا بشپړ شوی او په څو ورځو کې به یې غړي اعلان کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې د پروسې د شفافیت لپاره د سولې د مشورتي بورډ موجودیت مهم دی. په دې بورډ کې به د افغانستان د 14 ولایتونو استازي، مدني فعالان، د سیاسي ګوندونو غړي او د ښځو د ټولنو غړي شامل وي. جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د سولې مشورتي بورډ اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مشورتي بورډ کې به د 14 ولایتونو استازي شامل وي. په دې بورډ کې به د افغانستان د ولسونو استازي، د مدني ټولنې استازي، د ښځو او د سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري او د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو به پراخې خبرې وکړي. مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
ای بورد مشورتی با بخش تخنیکی حکومت و شورای ملی
دا مشورتی بورد با دیجر ممکن او حتی ممکن دروانی اونۍ تر پایه نهایی او اعلام شي. دا بورد په د حکومت له تخنیکی ادارو او د سولې له عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا هم دراز د حکومت له لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره چې پراتونکو ورځو کې معرفي شي کار کوي. د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له عبدالرب رسول سیاف او د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره هم د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کتلی دي. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکی انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو بورډ جوړېدل به د سولې لپاره د روانو هڅو وخت زیات وغځوي او دا پروسه به لا پیچلې کړي او ویره لري چې دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خلکو د ارمانونو د قرباني کېدو سبب نشي.
ممی
ترسوم کې خدانه خسته پروسی صلح او دوی ز تشویش لرم چې د خدای دی نکړی چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یشمیر خاصو کسانو د ګټو قرباني نشي. د غنیدا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي شه د خو هغوی ته د پریکړې کولو حق ورکول به د پروسه لا پیچلې کړي. انتظار خدم ویل په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له وجې د محمد چ حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره ګامونه ګړندي کړي او د برخه کې یو مافقه وکړي او د سولې د مشورې تبورت په تیر اضافي خبرې دا بهیر په غیر ضروري ډول اوږدولای شي. خو مدني فعال سمید درایی وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول ونډه ولري او د سولې مشورې تبورت یو منصفانه لار ده.
واقعاً بس ایجاد این شورا بر مردم افغانستان
دی وای واقعاً د دې شورا را منسته کېدو د افغانستان خلکو ته یو څه امیدواری ورکړي که څه هم متاسفانه په افغانستان کې ډېری پرېکړې او ټول کارونه د ارګ له ادرسه کېږي خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي د سولې په بهیر کې ټول افغانان دخیل کړي. د افغانستان پر حکومت په مقرر ډول داسې انتقادونه کېدل چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې باید د ټول افغانستان استازو ته د خبرو کولو موقع ورکړي. په دې پروسه کې د ښځو د استازو پر نشتوالي په نړیواله کچه انتقادونه کېدل. دا چې د افغانستان د سولې په مشورتي بورد کې څوک غړیتوب لري دقیقا د دغې اونۍ په ترڅ کې به څرګنده شي، خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او د افغانستان لپاره د سولې پر روانو هڅو د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده. په افغانستان کې حکومتي چارواکي وایي له طالبانو سره سوله نشتې ده.
د فرشتې جلال زی پر راپور کې مو واوریدل چې ارګ ژمنه کوي چې د 14 ولایتونو د استازو په ګډون د سولې مشورتي بورډ ژر اعلانوي. که ارګ ژمنه کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ژمنه ماتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون استازو په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې شایي له خپلې ټاکلې نیټې 2 ورځې وروسته په ځنډ اعلان شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که سهم ټاکل شوی و چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قوس په 10 اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو شمیرنې په بهیر کې د لازم دقت له امله ښایي د دغه ولایت د انتخاباتو ابتدایي پایلې 2-3 ورځې وځنډیږي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیع الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ځنډ سره پرمخ روان دی چې ښایي د رایو د پایلو په اعلان اغیز وکړي.
ولالشی دومره چټکی سره مخ ته نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دی کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي، خیر که 2-3 ورځې په دې زیاتې تیریږي ترڅو وتوانیږو
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې له 13 ورځو رئیس د کابل ولایت د 130 محلونو رای تر دې مهاله بیا شمیرل شوي دي. کابل ولایت په ټوله کې د رای ورکونې 553 مرکزونه او 3301 محلون لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې وه چې د ولسي جرګې د 22 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په 2 او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10 اعلان کړي. د ولسي جرګې د میزان د 28، 29 او همداشان د عقرب د 15 د انتخاباتو په اړه له زیاتو شکایتونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او همداشان د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو د ځینو مرکزونو د بیا شمېرلو پریکړه وکړه. داشان د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد 3 ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او ټول کارکوونکي د کمزوري مدیریت او د سم کار نه کولو له امله له دندو لرې کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیع الله سادات په خبره تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوي او د بایومیټریک له دستګاو سرور ته د 10 لک کسانو معلومات هم انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د لازمې همغږۍ د نه موجودیت او د ټیټپوړو کارکوونکو د مداخلو له امله د رای شمیرنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ دی.
ټاکنیز ځنډونکي په پاین حال کې د بشمیرنې په اړه باندې نه همغږي د دوه ټولنو ترمنځ دغه د موږ لپاره جدي د اندېښنې وړ ده چې دا اثرات بیا کېدای شي منفي پایلې ولري، ځکه چې کاندان لپاره تر څو تاسو د قناعت وړ هغه نه کوي، بېرته هغوی بیا شک کوي چې دلته حتما څه موجود دي چې دې سره نه جوړېږي. په
ښاغلي رشید وایي که د کمیسیون چارې همداسې روانې وي نو ښایي د کابل تر څنګ د نورو ولایتونو د رایو د پایلو اعلان هم وځنډېږي چې دا چاره به د انتخاباتو په شفافیت سیوری وغوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د نورستان والی هلمند دی چې په دغه ولایت کې به ډیر طالبان له حکومت سره یوځای شي او له جګړې به لاس واخلي. د نورستان والی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په ګزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه یې او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوو وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوه شوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختیو ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیر د جنگ څخه د لاسه خستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان والی هیله مندې په دغه ولایت کې حکومت مخالف او وسلوال شي د سولې له بهیر سره ټول یوځای شي او له جګړې لاس واخلي. که جګړه وي ماینونه به هم وي، خو په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا وایي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلې چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاکه او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونه له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتره نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاو د محباتو ملوث صحیح سروې شوې ده، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچاو د مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړه. دغه سرای دي چې خپله پکې ناست کې پخوانی سرای مو دي. او دغه شاته ما دغه خواڅخه بوټي راخیستله. مګر په بوټو باندې چې راواوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا د اتو کالو شاوخوا وم. مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاکه ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحله په هر ولسوالي کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د لې کاسه کې ما کار کړی دي چې په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیاتې پرسونل مینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاو د توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو البته وړاندې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي په کمبودیا کې د سره خمر په مشهید کمونیست رژیم د محل دوه مشران نن د نړیواله محکمې لخوا د عمری بند په سزا محکوم شول تفصیل د احمد تکل پورا پورک
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم یا سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه ژوندۍ پاتې دي نن د انسانانو د غنې وژنې یا جنوسایډ د بشریت پر ضد په جنایتونو او جنگي جرایمو محکوم شول د جرمونو نړیواله محکمه نن په پنومپن کې په خپل غونډه کې نون چیا او خیوسامپان په عمری بند محکوم کړل دوی دواړه لدې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ
او یې مړه سمراج پنن ته تو چون چوب چاو نون چی دا پند نې کې او مو ژوند
محکمې پریکړه وکړه چې نون چیا ته د عمری بند سزا ورکړي محکمې هم دا راس پریکړه وکړه چې خیو سامپان ته هم د عمری بند سزا ورکړي
په حکم کې راغلی چې سره خمر د ویتنامیانو او چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړای دی د کمبودیا په قضا کې د اعدام حکم نشته دواړو تورونو ویل دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو لپاره بنښ شوي چام په کمبودیا کې د مسلمانانو د یو اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد د مقاومت یو وړه خو بې اغیزې ډله جوړه کړې وه کارپوهانو ډیر سوچونه وکړل چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې شمار کړي کنه د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت وکړ او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه شکنجه او تریتم شول نون چیا د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده خو خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه معتدله وښیي د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یو سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې جوړې کړي خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د عملي کېدو باعث شول چې نتیجه یې لوږه شاقه کار او اعدامونه وو او ځکه نو د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي
په هلمند کې د کرهنیزو او لاسي ټکو نندارتون جوړ شو په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نندارتون د دې نندارتون ننداره را باندې کوي
په یو دکان ډول خونه کې د لسو په شاوخوا کې شو خپل لاسي ټکو راوړي دي او هغه څنګه ته قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي د پلشکرګا کې د تیر لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی خو پښکاره د هلمند شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار مندینې چندان اغیز نه دی کړی د ګریش کولسوالۍ او لشکرګا څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې د غنندرتون ترغلی شې چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دی وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندرتون او بازار مندنه ونسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي
د دوی په لاسي صنعت کې انکشاف پرمختګ ست خو د دوی پر بازار نشته وځه کده واسه چې څه زنانه مارکیټ دی وای د دوی پر بازار نه دی د لاسي صنعت ته نس کولای چې ټول شین خرڅ کی هغه مواد چې دی غوړ هغه مواد دوی ته نه پیدا کیږي په ارزانه باندې نو د دوی مواد چې دی ګران دی هغه یې ته خرڅوالې نسی د غوړ پر بازار نشته چې دوی خرڅ کی یو غوړ دی په 15000 14000 جوړوي بغه درې میشت څلور میشت پر هغه وخت لري نو په یو دکان کې یو دوی درې غړ نو هغه ډیر مشکل دی چې هغه بخرڅيږي
خب زنه صنایع دستی زیات درن به خاطر کې زنه تجارت پیشه زیات داریم در هلمند به خاطر کې امنیت نیست به خاطر کسی جرأت نمیتونه که از خانه خود بیرون شوه به خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشد و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه
د کرهنیزو محصولاتو او د شوزو لاسي صنایعو لپاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړی و خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې په غونډه کې چې د نندرتون د پرانیستلو وړاندې جوړ شوی و یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې عمل نه وکړو موکړه چې کلونه کې رژمنه کوي خو سړي خونې نه دي جوړې کړي او نه د دوی محصولاتو وړ بازار پیدا کړی
موږ یوازنی ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به مو حل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کت یې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره نه شریکوي.
نهویشت کاله کېږي چې زه د زراعت د لیسې څخه فارغ شوی مسلکي سړی یم، په دا کوپراتیو کې کار کوم. د اولې ورځې تر دغې ورځې ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کېږي زه پایاس کې یم، غنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي. زه درته مسل شریک دی، د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دغه غنم نه دی، دغه اوس په زر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه په دوه زر دي، د دروازې په خوله کې پرون منډۍ سره روان و خرڅېږي.
د هلمند چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمېر مشخصو ترو سره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سوو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ویل ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته به پاملرنه کېږي.
دولت مو ژمنه کړې ده په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړه. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړه او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډېری برخې په خاص ډول کرهنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرهنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالر مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد یاکل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نور میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الستایب، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو وروڼو څخه دا هیله امید دی که تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوڅي نه یاست، نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د روزګارۍ په وطن کې ورکې وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو تاسو بیا راسئ. دلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي.
دا ساجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ پیغامونه راغونډ شوي دي چې دغه پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
قدیر خان تکین پر استول سمس کې لیکلي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون کشمنه ماتوي، زموږ هیله د پایلو په جریان کې چټکی نه، دقت او روڼتیا ده. محمد رفی وطن دوست له شاولي کور څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې باید روغتیایي کلینیک جوړ شي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه پر استول سمس کې لیکلي دي د معارف له وزارت هیله کوو چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. امان الله له پروان څخه لیکلي دي که طالبان سوله غواړي ولې اور بند نه کوي. جمال الدین له زابل پراستولې سیمس کې لیکلي دي طالبان حکومت زموږ په ولایت کې اور بند وکړي، خلک ډېر په تنګ شوي دي. وروسته له ولسو کلونو څرنګه طالبانو پا پر هزاره میشتو سیمو باندې پراخ بریدونه پیل کړی دی. په داړه وړاندې په خبرونه کې یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د ټاکنو نتیجه په خپل وخت اعلان نشي. په فرا کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو په تړاو د دې ولایت د امنیت قمندان له دندې لرې کړل شوی دی. ویل کېږي چې د نورو امنیتي ادارو په مشرتابه کې هم تغییر راځي. دفاع وزارت ویل پرون راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په تاجکستان کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی، 4 زده کوونکي او 15 ځوانان د تروریزم په تور زنداني شوي دي. چارواکو ویلي چې د کسانو داعش ډلې ته تبلیغات کول. شمالي کوریا وایي هغه امریکایي وګړی باسي چې یو میاشت مخکې په غیر قانوني توګه د هیواد ته داخل شوی و. او د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته پرمختګ تمه نه لري څو چې په راتلونکي کال کې نوی کس د دې هیواد واک ته ونه رسیږي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تیرو 1200 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت څاروان په دې اړه له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړي او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حملې وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحماني وایي طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه یې ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزي برخو د نیولو لارې، یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی همدار از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړ جاړای موجود وو چې پر اساس دوړ خو له یو بل سره کار نه درلود.
زمو راپورونه دا چې دی چې طالبانو او د هزاره ولس ترمن داسې وتدنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتونمیشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منځکي خلک یو یاغه خلک چې د ولسوالۍ یاغه هزاره میشتو کلو سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یاراسه یې تاسو د طالبانو دغه مسؤلین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلي دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې چې دوی 200,000 شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسو جنګ مه کوئ، تاسو که په غزنی جنګ وکړئ هلته د موږ کوم خلک دي یا د موږ منطقې دي هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان نه وزاره و هېڅ کار نه ده سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یوه کلي کې مثلا په قرباغ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د هلکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي، خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو په منطقو کې آزادانه تیریږي، خپلو کورو ته ځي او بیرته راځي.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزني د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکي وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنځ هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکي درلوده. د دوی د خلکو ترمنځ کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنځ پټه موافقه وه، وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قمندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت خلاصه وشول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړل. بس ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټولنه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې 1000 کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزني ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا 10 قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته لدی د دوی ولسوالیو ته پام واړوي چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وشغوري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ورزوس تاسو د دې ونی راغلو پیغامونه ته دا ځل تاسو دوستانو پیغامونه مترډیره د سولې په ارتباطي مخصوصا د مسکو د غونډې پاره چې د تیر جمعې پرځ جوړه سو او د طالبانو استاذ هم ګډون پکښ کړی وو او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استاذ زلمی خلیلزاد د سفر پاره تاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلی دي. نو لازمه بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونی په سر کې په ګډه ورزوس ځکه سوله د ټولو افغانانو لومړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم، غواړم ووایم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ یوازې ستاسو پیغامونه خپرو او د همدې پروګرام له لارې تر چارواکو رسوو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو، خو لومړی د سولې په اړه.
زمانه حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. دا د سوهلي په باره کې چې کوم خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودې ځنډول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره ته دا وایو چې دغه انتخابات چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، دا انتخابات دې وځنډېږي، هېڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دغه 8000 سربازان چې په دغه څلورو کالو کې شهیدان شوي دي، په شهادت باندې رسېدلي دي، خو د دغو کورونو ګرد د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسي، د افغانستان بربادي ده که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسېږي، دا انتخابات دي وځنډي، درهغو پورې چې سوله وسي بیا دې انتخابات وکړي، چې هر څوک ګټونکي سول هغه ګټونکي سول. نو مو وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله یم چې جه کې زره تاسو سره په تماس یم. افغانستان سوله د الله پاک نشان کوو، راوي سوله د هر افغان، د هر افغان چې د ورز افغان نه هغه شته، سوله د دې ورز په غل په سوله کې ډېر ګټي سره. او اما تمي حسي چې اوس د مخني ذات القي افغانستان د سوله لپاره د حسي
السلام علیکم. شہزادہ نبی نعیم د کنڑ ولایت نه د آزادی رادو ته تایمګین خبرون تخفل پیغام پریدم. کما د سولې په اړه کې چې په مسکو کې کوم هغه ورنه جوړ شوی ده، نو زما غوښتنه د سولې د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه می غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان سي راځي کېنی دغه لوړې جوړې سره کش کړي، او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د سوله یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربند اعلان کړئ، بهرنیانو ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې والا دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل ځین کې متحد شول او سوله وکړه، د بهرنیانو دا بانې به امر کې شي، دوی به ځي خپل هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ، او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا. و چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مراټول په یو لور کې داسې څوک غواړو موږ، چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ.
ہلو، السلام علیکم. زه تاج محمد نورزیم د دوبی څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا زه د یو شي په فکر واچولم چې 28 کاله مخکې هم دغه خبرې، عینې خبرې د وخت مجاهدینو کولې چې نجیب الله به ټول راشي، موږ تاسې به خبرې وکړو، د خبرو د لارې به دا مظاهره حل کړو، دا مشکل حل کړو، د حکومت شرازه به ونه پاشه شي، د حکومت هر څه به د بینه ونه وځي. دوی ورته وویل موږ د شوروي سره خبره کوو خو ستا سره نه کوو. خو اخر شاید چې ډېر د وخت مشران خلکو به دغه کیسې بیا په یاد وي چې داسې وخت راغی چې دوی پر کابل راکښېوتل، یو د بل پر سر یې نیخونه ټک واله، انسانان یې قتل کړه، په 48 ساعته کې 80,000 انسانان قتل کړه، او دغه نتیجه شوه داسې ور یې بلکې تر ننه پورې ور نه مړ کېږي. نو زما اوس د طالبانو ورونو څخه دغه یو ارزو ده، د یو عام افغان په هېڅ چې هغه تېره تجربه بیا تکرار نه شي،
دوی اوس وایي چې امریکایان دې ووځي بیا موږ خبرې کوو. بیا نو چیرې پرې خبرې کوه چې وخت چې امریکایان په مابین کې بین الملل په مابین کې سازمان ملل په مابین کې تاسو خبرې نه کوئ چې هغه ووځي نو نه دا جنګ تېره کېږي. زه تې ته داسې یو شی وایمه چې اوس فرضاً چې هغه بیې ووځي او دغه حکومت هم چې دی چې دا پر مخ د بین څخه ووځي یعنی یا تاسې مړه کوئ یا ووځي. خو په دا اوس اوس تاسې طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي. خو اوس د ملا رسول الله خان ډله یوه ده، د ملا ایبت الله خان ډله بله ده، او یوه دوې نورې ډلې هم کوچنۍ کوچنۍ ډلې شته. دا اوس دغه ډلې دي. دا که چیرې چې هغه وخت مثلا چې قدرت ته سره ورسېږي تر دغه هم ډېریږي دا ډلې، بیا د دې وکابو کېدنګ هم مشکله خبره ده. نو خدا مکړه بیا هم هغه اوسانه تکرار نه شي. نو ښه به دا وي که چیرې چې غواړي چې یو ارامي راشي په دې وطن کې او دا جنګ دا بدبختۍ ورکې شي. هره ورځ دا اعلان دی چې نن دېرش کسه عسکر دلته مو وژلي دي، شل مو هلته وژلي دي، او یا د مقابل لوري څخه وایي مثلا نن موږ یو څلوېښت مخالفین یا خو دوی هر څه چې ورته وایي دا مو وژلي دي، یا تیاری راوالوځي پر مدرسې باندې بمباري وکړي لس شل دېرش د تنکي امر ماشومان کوچنیان په قتل ورسوي. نو که غواړي چې دې بدبختۍ مخه ونیسي ښه به دا وي چې دوی کښېني دغه امریکایانو سره کښېني، خو دغه حکومت په مابین کې حکومت طالبان او امریکا سره کښېني خپله خلاصه سره وکړي. امریکا ته وایي ځه وروره ستا خو یې مخته شه چې را تېر شه دوی سره جوړ شي. ښه لاره به دا وي، د خیر لاره به دا وي، نیکه لاره به دا وي. الله پاک دا معجزه په خپل حال کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خبر صادق خوشاله هلمن ولې د بنځ کې ساتنه په دماس یو کله چې تمسو ته تفسیر رسول په دې کې طالبان هم غدون وکي په دې کې طالبان ثابت کړل چې موږ سول نه دا غوړي خبرو صدا مند نه دل چې سول نه وړي افغان حکومت یې بوخ بوخت ساتلې دي په دې خبرې بوخت ساتلې دي چې ما مطلق د خپل ځان کې دامه ورکړي هغه خبرې ساره وسلې دي. نو د دولت په لاره مې سګي د طالبانو په بازار خوشحالي طالبانو په جنگ خوشحال دي او سره ما د دې د دې د پیغام یې خپل کړی.
د لوی خدای جل جلاله په نامه زه حاجی محمد اکبر منصور زید د غورما څخه ژغیر. جناب محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی خان تلمړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. چې مودا مخکې ستاسو د صلح وړاندیز بیل قید او شرط وو، اوس ولې قید او شرط پکې پیدا کوي؟ آیا ستاسو پر دې غریب جنگ زده ملت زړه نه سوځي؟ هر ورځ او شپه د افغان ولس ځوانان وژل کیږي، ته یې فعل کوي؟ نو زما یوازینۍ هیله دا ده چې صلح وکړه په هر قیمت او په هر ځای کې چې وي، د هر چا تر حاکمیت او رابرۍ لاندې چې وي صلح وکړه. دا پستا یو تاریخي خدمت وی چې دا غریب مظلوم ملت یې وکړي. والسلام مال احترام.
السلام علیکم. حمید الله احمد کندهار څخه د غری رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او ټول افغانانو ته سلام وایم. او حکومت او طالبانو ته دواړو ته دا وایم چې په خاطر نور داسې دا جوړ سره وکړي. تاسو هم پوهیږئ ټول افغانان پوهیږي ستاسو د جنګ ګټه بهرني هېوادونه خوري، په چېرګه پاکستان چې پوهیږي هغه ګټه مو بهرني هېوادونه خوري. افغانان هم پوهیږي نور افغانان ولا چې ستوري دي نور داسې د خپل جوړه سره وکړي. ښه سه باندې د سوبي هست او چېرې مې ده چې نوره جوړه سره وسي ټول افغانان به داسې خوشحاله شي لکه هره ورځ چې باندې اخته دي. سلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
مننه دوستانو د سولې په ارتباط نور نظرونه هم ستاسو شته چې د خبرونې د جوړښت سره سم ازینو ټولنیز ستونزو ته هم ځای ورکړو چې خلک په خپل سیمو کې لري.
السلام علیکم. ما به د آزادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزه لګیږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار انتظار یو. نو ویزه نه راته غوښتي رشوت چې چلان خلکو په میاشتو میاشتو مریضان په کورته پاتې په میاشتو میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000 4000 روپۍ اخلي او شرپی نه لږ د عمر ځم پر کې ورته پاته دي د دې ځای نه ورته لګي نو دا پیغام خیمانه شو ډیره مننه به یې خدای پامان
زب ولای ما د لوګر ولایت څخه خودي ولایت څخه د لوګر ولایت کمانډانه په وخت خبره مې لږ شکایت ده لس بجې ورو رسمیت شروع کېږي لس بجې مامورین لس بجې شروع کوي چې لس بجې ورننه ځي یو هم کار نه کوي او بس ورته ودرېږي وایي لږ وروسته را سه او چوکیګانې خالي او دی نه وي دولس بجو پورې بیا مړې دس بجې شروع کړي لکه قمندانۍ کې ډېره درغلي روانه ده سره کار نه کېږي او مونږ یو امزا ته به درې ورځې زیاته ورځې تاسو نه مننه وسلام
الو زه عبدالظاهر د هلمند ولایت خبرې کوم زه غواړم چې اشرف غني موږ ته دغه د هلمند د کندو په افریقا علاقې باندې چلمندان نن د اشرف غني څخه وغواړي چې دغه په افریقا علاقې ځکه چې زموږ کومبه ټوله په کښته بعضي نورو ولایتو ته یا د افغانستان څخه بهر ځي باید چې دا دلته دا په افریقا اوبه چې د لوی پروسس شي باید چې نورو هېوادو ته به را ولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمرغادو ولسوالۍ یم. اجیر راغلی د هرات ولایت کې د کاجستان په سیمه کې یم. ورته دوه کې خلک ولاړ دي وایي بار کوي مګر د سرپنایي ځای نه لرو بیرته پر مخ یې نه خیماره کړې ما اواز ته لوړو مقامات ورسېدو. وسلام
السلام علیکم. د تصویر الله د رابر ولایت د شنکې ولسوالۍ نه مې تماس نیولی او روزانه دغه ځای کې دا د لارې امنیت ډېر ښه خراب ده. بس په سیم رسېدګي نه شي کولی. بس ډېر امنیت په دې لاره کې خراب ده. موږ غواړو چې د دولت دې خواته توجه وشي. د خدای په امان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبا دا واکسین چې دوه ښه شی ده د دغو کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په دې سره ګروپ لمنو کې پراته دي یا د میزان په ولسوالۍ کې پراته دي یو کوچی ته واکسین نه ورکول شوی په خاطر د څه شي یو خدای ځایي خلک دغه څه کوچی سپی ویني بیا هغه علاقه ته نه ورځي نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شی او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ورمعلوم ده نو به دا واکسین ورسېږي. اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکول شوی نه ده چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه نو هغه کوچیان دا کولی شي چې ټول کوچیانو ته مکمل واکسین ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې عبدالله خلیق ده. زموږ د ننګرهار ولایت په بهتره سیمو کې شبکې کار نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه یو افغان غواړم ازادۍ روتې ته خپل نظر وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې آینده پارلمان به نیک او صالح خلک شي. هغه د افغانانو پرمختګ غواړي، د افغانانو یووالی غواړي، د ملت پرمختګ غواړي. هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام. زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ او خاص محمد ډاکټر اشرف غني ته ورسئ. زمنګ په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه به برخې او 20% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خاص دی چې دغه وکي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده بولان دغه خبره کوم. پیغام یې دی چې دا شدي
چې دغه تاریخ برابر شفلګي کړی زوونه ک دولت د وزګرو سره کومک یو شي سره وختي ک تخم ورکی ک بدل ورکی ک انکو دي ک مایه ورکی دغه وخت یا چې خلک بلګران تاریخ وکړي دې پر دولت یې ماته زوونه پر د برابر دي دولت د خلکو سره ترسي وي کې خلک دراو غالي خو چې نات ورکی دغه خلک وي منډه مشکلي سره مخامخ دي او یمن کې مشکلي ده خلک ډېر غریب خلک دي قرن کوټ کوټ در بدل دي نو سی لږ کومه په سره وسی نو ساریا کو کړل شي او نه به شی وکړي خلک سره کوم د بدګران شي وسی او ځګه ساریا کو کړل شي بیا دولت مته کمپاین وی ښایي مشکلات نو دخل کوم تاوان دي دولت ته مغټه سره ده بس وسی نو په دې واره باندې باندې دخل کو سره ځل شپیر کې خلک دراو غواړي یا دې بدل ورکي یا دې کو دې کړایو ورکي یا دې خلکو ته کنات ورکي نو ما ته غرام دغه دې ما ته غرام دې روز شر وخت ورې شي دې دا خلکو ته سره ده چې عمق وي باندې وسی خلکو سره غونډي جوړ کې خلک راو غواړي چې شي وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکي وسلام
ما دا پیغام سب کی د سفر دی کې ز د خاکری د ولسوالۍ څخه دا پیغام د ترسوال دی موږ تر د لارې ته رحمت کوو شه موږ دې د شکایت ته تر غلی موږ زیری د حکومت پر لارې باندې د جوړو پر پارسال باندې پز دوسه مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډن باندې مغواړي او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي د دې خامل دی په تکلیف کې دا خوای کړه دی غوای د وګو پر بشکل لا دی وګو د پیسې غواړي ډیر مننه سلام علیکم
سلام علیکم رحمت الله و برکاته دا د ناتي هما کنده سره ولر د په کوټه رسل کې نه دی کنه وګه دا هغه کار څه دی نو چې په کوټه په رسل کې د رښتیا خدا تعالی سلام پسته
سلام علیکم راډیو آزادی کارکونکو ته ټول ته سلام وایي د جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه تماس کیو ورور دلته ډیره بدبختی ده د سړک په پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولای ده حکومت په دې باندې هیڅ غور نه کوي ولسوالۍ پرې خو ته سکوتي وکړ او طالبان خلکو څخه مالی غواړي او ډیر سخت ظلمونه شوي ټول کوم څور خوري دا ناري او ګدار او شپخانی او خو به ټول باندې مکتبونه خلک له مشکلون دې پازاب دي مالونه هلاك شو غلیم نسته شی نسته یو کوم دې باندې خوري کړی دا خبر دې بل چا ته وسپاري کې دې خدمت نشي کولای ګور ډیر په تنګ یو بازار بند تاسو دکان ټول لاړو
د زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې ما زاخت وروړو مقامات ورسي وزیر صاحب ته مهرباني وکړه ټول مرکز بسا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کومندان باندې کومندانی خرڅ کړی نو خو نه څه کولای شي ورته ودا سره رمه میا سربازانو یو ماشینه بدلل نو خو انسانان د ماران خو نه دي خاوري وخوري وسلام په احترام
وعلیکم سلام وروره په دې هله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اوریدلې وي او پراتلونکو خبرونه کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبري هم وکم د نورو پیغامونو په تمه مویم البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان هم کار سره کوي مننه ترې کوم تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 23 41 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.